آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. شنونده عزیز رادیو آزادی، ما قادر حبیب و همکارم اجمل اند امروز در برنامه زیر آسمان کبود میزبان شما هستیم و خدمتتان عرض سلام و ادب داریم. امروز در حال درباره دورنمای پروسه صلح در افغانستان در این برنامه بحث میکنیم که تحولات و انکشافات تازه در این زمینه و کشته شدن رئیس شورای عالی صلح افغانستان منتشر میشود. رئیس جمهور حامد کرزی میگوید پس از این به طور مستقیم با پاکستان مذاکره خواهد کرد و طرف گفتگو باید پاکستان باشد نه طالبان. آقای کرزی این موضوع را پس از چاشت دیروز در دیدار با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان در کابل ابراز داشت، در حالی که رئیس جمهور افغانستان بر ادامه تلاش ها به هدف برقراری صلح در این کشور تاکید میکند اما میگوید که گفتگوهای صلح باید با مقامات پاکستانی صورت گیرد. رئیس جمهور کرزی گفته است که در این زمینه با مردم و اشخاص با نفوذ در کشور صحبت و مشوره خواهد کرد، اما به گفته آقای کرزی یگانه راه حل در این زمینه که خواست افغان ها نیز میباشد بعد از این باید گفتگوهای صلح به طور مستقیم با پاکستان صورت گیرد. رئیس جمهور کرزی میگوید
صلح میخواییم؟ بله میخواییم. صلح با کی سوال است؟ جانب مقابل در این مذاکره کی است؟ این سوال ملت افغانستان از من بپرسه. جمهور تو که سوال صلح بلند کردی، جانب مقابل صلح کیست؟ من جواب دیگه ندارم چیزی که بگیم جانب مقابل در این مذاکره صلح پاکستان است. ها؟ اما تو نیست؟ دیگر جواب من ندارم بگرمی که بگم که جانب مقابل در این مذاکره پاکستان است. چون برای آمادمه را خما پیدا کردن میتونیم کجاست؟ شورای طالبان را پیدا کردن میتونیم کجاست؟ قاصد بنا میشن نه و میکشن و اجرا نه 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 آه سوال و جوابی نیست. پس با کی صحبت؟ بگر اینکه با پاکستان.
بله، لکه څنګه چې قدر حبیب ویل قدرمنو دوستانو تاسو ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به تاسو په افغانستان کې د سولې په راتلونکي باندې خپل نظرونه هم څرګند کړئ، زموږ د میلمنو څرګندونې به هم واورئ. وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني په یو ځن وژونکي حمله کې ووژل شو، په افغانستان کې د سولې راتلونکي له یو ډول ستونزو سره مخ شوی دی. د ولسمشر کرزي په څرګندونو کې تاسو واورېدل چې دی وایي وروسته له دې به د طالبانو په ځای باندې له پاکستان سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. دا چې په دې برخه کې به د سولې د عالي شورا راتلونکي څه یي، د سولې عالي شورا په تیرو وختونو کې کوم کارونه وکړل، ولې کومې نتیجې ته تر اوسه پورې نه دي رسېدلي، او دا چې له پاکستان سره به خبرې په کوم معیارونو ولاړې، پاکستان به له افغانستان نه کومې غوښتنې لري، او پاکستان به د افغانستان په سوله کې څه رول لري، دا به هغه موضوعات دي چې په روانه خپرونه کې به یې څېړو.
بله، امیدوار هستیم که همراهی شما شنوندهای عزیز داشته باشیم و در ادامه برنامه میخواهیم که شما هم نظرتان در موضوع بحث با ما شریک بسازین. شماره استدیوی رادیو آزادی را براتون میگیم و نظرهایی را که در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود گذاشتین و میگذارین در لابلای برنامه با میمانان و سایر شنوندگان شریک میسازیم. خب، پیش از اینکه به بحث روی سخنان تازه رئیس جمهور کرزی درباره گفتگوی مستقیم با پاکستان بپردازیم، میخوایم در گام نخست درباره شورای عالی صلح و آینده شورا صحبت کنیم و مهمانای برنامه ما شنونده‌های عزیز هستند: مولوی شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح افغانستان، انجینیر یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی و هارون میر کارشناس مسائل سیاسی که در استدیوی رادیو آزادی در کابل تشریف دارن. شما را خوش آمدید میگم مهمانای گرامی و پیش از اینکه بازم به شنونده‌های ما نوبت بدیم و شماره تلفن را بگوییم، نخست میریم از مهمانای ما میشنویم. مولوی صاحب محترم، مولوی صاحب شاید اگر شما در رابطه به شورای عالی صلح بر ما بگوین، خب حال وظیفه شورای عالی صلح چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خپل ټول محترم او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او سوال کوم د الله جل شانو نه چې آینده په دې ملک کې صلح او امن ریش. د سولی عالی شورا چې تقریبا د اویاو کسانو په حدودو کې خپل وظایف ترسره کوي، تیر یو کال نه دی کار شروع کړی دی، تر اوسه پورې چې د کم کارونه کړیو، خپل لایحې تصویب کړي وو، تشکیلات یې جوړ کړي وو، په ولایتو کې جرګګۍ جوړې کړې وې، روابطو کوشش یې کړی و، او په ملي سطح او په سیمه ییزه سطح او په بین المللي سطح باندې د صلح په حمایت کې هلې ځلې کړي وي او په دې حساب لاسته راوړنې هم لري. متاسفانه چې د محترم استاد د شهادت دغه دردناک او المناک حادثه منځته راغله، بې د شکه چې د افغانستان خلک بالخصوص او د دنیا د اسلامي نړۍ ټول خلک د واقع ودردول. د صلح عالی شورا هم بیرته خپل غونډه نه ده کړې چې د صلح د عالی شورا راتلونکي برنامه به څه وي، فعالیتونه به څنګه وي، او روابط به څنګه وي، او تجدیدي نظر به په څه شکل کوي. زه په دې عقیده یم چې د صلح عالی شورا به طبعا خپل کار کوي، ځکه د صلح دپاره هلې ځلې دا یو شرعي امر دی او افغاني اصل هم دی، او زموږ ولسونه صلح ته ضرورت لري او صلح غواړي. که دا اوس دغه حالت دی او که د دې نه مخکې حالت و جنګونه، او که دې پسې دغه جنګونه دي او سلسله روانه ده، بالاخره هم دا مشکلات به د صلح د تفاهم د مذاکراتو
مولوی صاحب محترم او یو بل ته په قناه باندې معلوم شه که شما تا هنوز کوم جلسه را برگزار نکردین که یک بار دیگر درباره آینده صلح صحبت کنه و در آینده درباره آینده خود شورای که شما ده او عضو هستین صحبت کنین. اما از صحبت های رئیس جمهور افغانستان هم معلوم میشه، اونا میگن که مردم میپرسن که جانب مقابل تو کی است، اما نتونسته که ملا عمر یا شورای طالبان را پیدا کنند و با اونا ارتباط برقرار کنند. در یک و نیم سال هم کارهای شما کدام نتیجه نداشته؟
زما په نظر مخالفین زمونږ معلوم دی او مونږ تشخیص کړی دی، هر هغه څوک چې افغان دی او د افغانستان تابعیت لري او تذکره لري، او داغه کله او داغه ولسوالی او داغه ولایت معلوم دی او قوم معلوم دی او طرف معلوم دی، او هغه په مخالفت کې دی، مخالفت چې په هر انداز کې دی. زمونږ د صلح د عالی شورا غوښتنه هم دا ده چې د هغې سره مونږ مذاکرات کوو، صلح کوو. په دې کې شک نشته چې د وسنو نامنیو جنګونو یو سیمه ایز او یو مللي شکل هم اختیار کړی دی، ځکه نور قوتونه پکې د خارج نه دخیل دي. مګر زمونږ د صلح خبرې د افغاني مخالفینو سره دي، که هغه طالبانو په عنواني، که هغه د حزب اسلامي په عنواني، او که هغه نور متفرقه ګروپونه پیدا شوي، او زمونږ نظر
ډیره مننه مولوی صاحب، ډیره مننه مولوی صاحب. بیا به بحث ته دوام ورکوو په دې موضوع به غږیږو. انجینر صاحب یونس فکور ته به هرکلی هم ووایو، او که تاسو مهرباني وکړئ په تیرو لسو کلونو کې چې د سولې په برخه کې افغان حکومت کومې هلې ځلې کړې، که څه هم دغه شورا خو په وروستي یو کال کې جوړه شوې، خو تر دې مخکې هم په یو ډول نه یو ډول د هلې ځلې روانې وي. په عمومي توګه دغه تیرې د سولې او پخلاینې هلې ځلې تاسو څه ډول ارزوئ؟ په دې اړه هم کراته خپل نظر وایي.
تاسو او ستاسو محترم اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. ما ته داسې رابریشي چې په تیرو لسو کلونو کې د جګړې د دواړو اړخونو لخوا څخه د سولې دپاره داسې مؤثر پروګرام او هغه ته عمل نه دی سوی چې نتیجه ورکړي، ځکه هم دا دی اوس موږ وینو چې لس کاله تیر سول، موږ لا په سولو پسې ګرځو، په مخالفو دښمنانو پسې ګرځو چې چیرې دي پیژنو یې نه، او اته وایو چې موږ فریب وخوړی. او د فریب په نتیجه کې که تاسو د کرزي صاحب د پرون خبرې په شخصي تلویزیون کې واوري، دی وایي دا زموږ فریب دونه معصومانه و چې کودکانه ارزو ته پاتې کېدل. یعنی دوی د سولې په باب دومره خطا فیرونه کوله چې مشخص پروګرام یې نه درلودی. نو اوس زه فکر کوم چې وخت یې دی کله چې موږ یو ستره ضایعه په دې لار کې ورکوو چې موږ سوله غواړو، نو د هغه مرګ باید د دې بانه کړو چې یو صحیح تحلیل د جنګي ډلو څخه وکړو، او خپل د ځانه، او چې هغوی څه غواړي او څوک یې حمایه کوي، بعد له هغې یو منظم پروګرام ورته پیل کړو چې د کوم ځای څخه یې شروع کړو. نو زه فکر کوم که دا اوس بیا داسې ساده لوحانه موزیګیری ونیسو چې عامه ذهنیت او مخالفینو فشار ته صرف جواب ورکوو او ځان خلاصوو او وایو چې موږ د اوس په پوسولو چې د سولې دپاره باید د پاکستان سره تماس ونیسو. نو ما ته داسې رابرېشي چې نسي دا د پاکستان هغه ارزو پوره نه کړي چې پاکستان ویل که سوله د طالبانو سره کوي زما سره خبرې وکړي زه یم چې سوله درته دایرولی سم. او بل دغه د سولې د شورا کار او کردار د کرزي صاحب د لاسه دولتي سوی دی. کشکې دا د سولې شورا د یو ملي بې طرفه نهاد او بنسټ په ایس خپل کار کولی. اوس وګوره مولوي صاحب وایي وایي موږ در اوسه په دغومره ستره پیښه کې جلسه نه ده کړې چې د دوی مشر په شهادت رسېدلی چې دوی دا بررسي کړي. اما د دوی سیاست وختي کرزی صاحب دی ورته یې نه کرزی صاحب وایي چې نوره به یعنی دا د کرزی صاحب ابزار و د نرمې غیژې چې د خپلې بین المللي ټولنې په برابر کې ایستله د پاکستان او ایران په اشاره باندې په هغه نرمه غیژ کې دی پرون خبرې چې ما واورېدې په هغه نرمه غیژ کې دی راغزار سوی دی اوس غواړي راپورته سي او خلکو ته ووایي چې په دې کې مسؤلین هیڅوک نه دي زموږ کودکانه ارزو او وصولې ته فیلیپ چې مو وخوړي دا مسؤلیت لري.
بله تشکر سلامت باشین جناب هارون میر. میخوایم که نظر شما را هم بشنویم در ارتباط به آینده پروسه صلح. قسم که شنیدین رئیس جمهور افغانستان میگه ما خوب با پاکستان بعد از این به طور مستقیم وارد صحبت میشیم. فکر میکنین که این صحبت رئیس جمهور کدام چیز نواست؟ چرا که پیش از این هم حکومت افغانستان خود شورای عالی صلح رفته و پاکستان با مقامات پاکستانی دیدن کردن و یک نشستای سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و آمریکا هم بین مقامات ارشدشان صورت میگرفت در ارتباط به این که صلح چگونه در افغانستان برقرار شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترامات به شنوندگان محترم رادیو آزادی. البته بدون شک قسمی که مهمان ها قبلا صحبت کردن در ارتباط هم مولوی صاحب و هم آقای فکور، مشکل اساسی در روند صلح از ابتدا عدم موجودیت یک استراتژی شفاف بوده. حکومت افغانستان در این پروسه چون خواست رئیس جمهور افغانستان ای بود که هرچی زودتر به یک نتیجه نائل شوند و نتیجه ملموس و امیدوار بود که طالبا به لبیک خود گفتن و در این پروسه سهم خان گرفت. اما مشکل اساسی دولت ای بود که تماما تمرکز کوشش های حکومت افغانستان و شورای عالی صلح بالای یک نکته بود که دسترسی به رهبری طالبان و آنها را وادار ساختن به مذاکره و مصالحه. اما حکومت افغانستان بدیل دیگه یا گزینه دیگه را رویش کار نکرده بود که اگر این گزینه نتیجه نده پس به کدام سمت حرکت بکنن. و از مدت زمان انتقادات بالای رئیس جمهور افغانستان تقریبا روزافزون بود و این تصمیم گیری جدید رئیس جمهور افغانستان که حداقل بریم به سر رشته یا سرچشمه تماما چالش ها و مشکلات افغانستان که در پاکستان است، یعنی مشکل افغانستان از 10 سال گذشته آغاز نشده. مشکل افغانستان بعد از ازم پاشیدن شیرازی نظام افغانستان که بعد از کودتای کمونیستی بود آغاز شده و ما شاهد هستیم که امواره پاکستان تلاش کرده تا مانع ایجاد یک نظام قوی در افغانستان شود. فلهذا تصمیم رئیس جمهور افغانستان یک تصمیم موجه است. ما باید مشکلات را با پاکستان حل بکنیم، اما این به این مفهوم نیست که ما بدون یک استراتژی مدون شفاف بریم به طرف مذاکره با پاکستان. و از همه مهمتر رئیس دولت افغانستان این مرتبه باید مردم افغانستان را سهیم بسازد، یعنی به این مفهوم که ضرور است که رئیس جمهور افغانستان یک جرگه را در ارتباط با روابط افغانستان و پاکستان دایر بکند تا نماینده های کثیری از مردم سهم بگیرند. و در اگر رئیس جمهور افغانستان مردم را هم در روند تصمیم گیری دخیل بسازه باز ملامتی یا پشیمانی متوجه شخص خودش نخواهد بود. و ما امیدوار هستیم که این مرتبه رئیس جمهور افغانستان قسمی که قبلا هم آغاز کردن، اول با رهبران جهادی دیدن، باز با شورای علما دیدن، و امیدوار هستیم که در روزهای آینده رئیس جمهور افغانستان همین منوال ملاقات ها و بازدیدها را با مردم ادامه بده تا
اینکه آقای میر رئیس جمهور افغانستان خود رئیس جمهور کرزای بارها به این مسئله اشاره داشت و گفته بود که لانه های امن تروریسم در افغانستان نه در قریه های افغانستان نه بلکه در آن سوی مرزهای افغانستان است. این بار یعنی بعد از ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهور میگه خب ما از طالبا کدام آدرس مشخص نداریم و نتونستیم کنا را پیدا کنیم. بعد از اینکه شورای عالی صلح 1.5 سال کار کرد و پیش از این هم تلاش های در جریان بود، مطلبی است که رئیس جمهور پیش از این هم این موضوع را ظاهرا درک کرده بود. در صحبتاش ما دائم این مسئله را میشنیدیم که اشارهش به پاکستان متهم میساخت به حمایت از طالبا. پس چرا حال واضح تر میگه که خب ما نمیتونیم که با خود گروه طالبا صحبت کنیم؟ آیا گروه به نام طالبا وجود نداره یا رهبری به نام گروه طالبا وجود نداره که اینا بتونن با اونا تماس برقرار کنن؟
البته یک از واقعیت هاست که ما همگی او را قبول داریم. مثلا ما میدانیم که رهبری طالب در پاکستان زندگی میکنه، ما میدانیم که خانواده طالب ها در پاکستان زندگی میکنه و اینا همه گروگان پاکستانی ها هستند و قسمی که طالب ها ملا برادر را زندانی کردن وقتی که خواست با حکومت افغانستان تماس برقرار کنه، هی حراس در بین رهبری طالب وجود داره و قسمی که قبلا مولوی صاحب گفت که ما باید هم از نگاه شرعی هم از نگاه عرف و عنعنه افغانی ما باید مذاکره را دوام بتیم با عناصری که افغانی هستند، با عناصری هستند که مخالف منافع ملی افغانستان نیستند. اما تا زمانی که طالبا در گروگان پاکستان باشند، اونا ای توانمندی را ندارن و که ای استقلالیت را ندارن که داخل مذاکره با افغانستان شان. اما یک چیز را باید متوجه باشیم که جو و فضای سیاسی در منطقه در تغییر است. ببینین امروز یک تقابل مستقیم بین امریکا و پاکستان است. اگر 2 سال قبل رئیس جمهور افغانستان ادعا میکرد و اسناد در دست داشت که گویا پاکستان در تقریبا در اکثریت عملیات‌های تروریستی در افغانستان دخیل است، هیچ کسی صدای از او را برش پاسخ مثبت نمیدن. حتی امریکایی ها یا سکوت اختیار میکردن یا رد میکردن. اما امروز خوشبختانه نه تنها امریکا بلکه اکثریت جامعه جهانی و امروز ما شما هم از طرف ناتو از طرف آقای رسموسن یک اعلامیه را شنیدیم که گفت که باید پاکستان در ارتباط با جنگ ضد شورشگری همکاری بکنه. فعلا یک موقف یا وضعیت خوبی برای جمهور افغانستان.
ډیر مننه خغل هارون میر په دې موضوع باندې چې پاکستان په دې کې څومره رول لري او آیا دواړه لوري څومره خپلواک دي د سولې په بهیر کې، په دې باندې به په وروسته مو خبرې کوو. زه به له مولوی صاحب شهزاده شاید نه وپوښتم چې یو خو د فکر سوي یو څو مسلو ته اشاره وکړله او هغه دا و چې ویل چې دا خو یوه مهمه مسله وه، تاسو باید غونډه کړې وې. په دې اړه باندې خپل نظر ووایي، ځکه که د سولې د عالي شورا کارونه دومره ورو روان وي چې د خپل مشر له وژلو نه وروسته هم دوی تر اوسه نه دي توانېدلې چې یو عاجل او بیړنۍ غونډه را وغواړي او په دې موضوع باندې وغږېږي، نو دوی به د مخکې کارونو ارزونه که په دې معیار وشي څه ډول به وي. همدارنګه هغه یو بل مسلې ته مې اشاره وکړله، ویل چې دا شورا یو څه دولتي وه، هومره ملي نه وه، ځکه دا شورا چې د سولې شورا ده باید د افغانستان یوه ملي شورا واوسي چې ټول مخالف او موافق لوري پرې باور وکړلی شي. د دې دولتیتوب مسله یې تاسو څه ډول ارزوئ؟ او دا هم راته ووایي چې څومره تاسو د طالبانو مشرتابه ته نږدې شوي وایي.
دا خو صحیح ده چې د سولې عالي شورا تر اوسه غونډه نه ده کړې، خو دا هم یو حقیقت دی او باید دا حقیقت ومنو چې د محترم استاد شهادت داسې وړه پیښه نه وه او نه یوه عادي ضایعه وه. د سولې عالي شورا لا تر اوسه پورې د هغه د تدفین او تجهیز او دغه د فاتحې مراسم دا ترسره کړي نه دي. د بل پلوه د سولې په رابطه باندې چې دغه کوم شکوک پیدا شو یا انتقاد و د ځینې حلقات و اعتراضونه و، طبیعي ده چې د سولې عالي شورا به دغه هم تر یو حده ارزیابي کوي او بیا به په خپله غونډه کې هغه مطرح کوي. زه وایم چې زمونږ یو عمومي مجمعه ده او یو زمونږ اجرائیه ده. ممکن زمونږ اجرائیه په دې باندې خبرې هم کړي، خو د سولې عالي شورا عمومي غونډه لا تر اوسه نه ده جوړه شوې او دا به شاید را سره ګران هیوادوال ممني چې دغه عمر زر چې لا د استاد فاتحه ختمه نه ده د سولې عالي شورا تصمیم نیول دا مشکل دي. بل به زه دا ارزو کوم چې دا شورا دولتی ده دا باسونه مخکم شوی دی په دې شورا کې به د شکه جهادي رهبران په دې کې علماي کرامو قومي مشرانو د مدني ټولنو خلقو د سیاسي عذابونو په دې کې خلک شامل وو د مختلفو طرفونو سمتونو نه په دې شورا کې خلقو په دې کې ورونه او خويندې دا ټول په کې شامل وو موږ په بار بار دام ویلو چې کچیرته د مخالفینو باندې دای چې دا شورا زیات دولتي رنگ لري د دې رات اشخاص معرفي کې چې په کوم اشخاص باندې د اعتماد دي چې اگر شي او د سولې په شورا کې شریک شي هغه د سولې په برنامه کې د دې د اعتماد وړي یا د سې کې دي شي چې ګوره په شریعت کې دام شته چې او په زمنګ افغاني ټولنه کې چې یا د به طرف خلقو شورا ده او یا د طرفینو نه د حکم په حساب باندې خلق انتخابيږي کدی مذاکرات او تمادگی خودلی وي او مذاکرات ته حاضر وي سر باندې داوي چې دا شورا دولتي شورا ده نو دی به مونږ ته هغه شخصیتونه معرفي کړی وي د خپل طرف نه چې د دې پاغو باندې اعتماد وي او د سولې عالی شورا سره غوي همکاري کړی وي زما په خیال چې اصل ستونزه دا نه ده چې شورا دولتي ده اصل ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په علني شکل باندې مخالفینو صلح ته غاړه نه دی چې دی خپل شرایط مطرح کی دا خبرې چې کیږي دام خصوصي مجلسونو کې شوې دي چې یا د تور لیست خبره ده یا د بندیانو خبره ده یا د خارجي قواو د موجودیت خبره ده یا د قانون اساسي د سموادو خبره ده
مولوی صاحب محترم همین مسائل را شما میگین آیا این امتیازایی است که شما به طالبا پیشنهاد کرده بودین یا این نظرات بود که اونا هم پیشنهاد کرده بودن اگر به این مسائل رسیدگی شود ما آماده مذاکره میشیم
تاسو د دې مسائلو نه به خبر وای چې د طالبانو په نمائندګۍ باندې بعضی خبرې په اماراتو کې یا په خارج کې شوې وي او هغه هم دا تایید کړه چې و مونږ د بندیانو په رابطه خبرې کړې وي او زموږ خپل نماینده ته نور اختیار نه و د دې ناخوا او هم داسې رابطې د سولې د عالي شورا لخوا هم شوې چې په ولایاتو کې د بعضي شخصیتونو سره یا د بعضي جبهاتو سره یا د دې د شوراګانو سره یا د مشرانو سره یا د بعضي اشخاصو سره چې دا غوی نمائندګي کوله دا خبرې شوې د سولې د عالي شورا د عملی فعالیت هم دومره زیات وخت نه دی شوې صرف شپږ میاشتې شوې دي چې د سولې عالي شورا خپل کار شروع کړی دی زما په خیال چې د سولې د عالی شورا د فعالیتونو په دغه نتیجه کې یو فضا جوړه شوې وه او د سولې دغه خبره ډیر زیاته زمزمه کېدله او باسونه په دې باندې کېدل او تاسو وکتل چې د سولې عالی شورا هم په ملي سطح هم په سیمه ییزه سطح هم په جهاني سطح تایید شو او حتی مادي او معنوي همکاري ورسره اعلان شو نو زما په خیال چې دا یو لاسته راوړنه وه چې مونږ دغه مشکلات د سولې د لارې حل کوو دا چې مینس کې د سولې د عالی شورا په مشر باندې او یا د دارالانشا په رئیس باندې کومه حمله وشوله نو دا داسې عادي حمله نه وه چې په پنځو ورځو په لسو ورځو کې مونږ د هغې ځای ونیسو او د استاد کمی پوره کړو ما په خیال چې طبعا به دغه لږ وخت اخلي انشاءالله
ډېره مننه مولوی صاحب بحث ته به دوام ورکوو اوس یو څو د اورېدونکو تلیفونونه راخلو
شماره تلیفونها را به شنوندهای ما میگیم 0799203540 شنوندهای عزیز و 0700822755 شماره تلفن های استدیو های رادیو آزادی است و شنونده هم روی خط داریم بفرمایید صاحب رادیو
مهربانی وکید سو کول کوم زای خبر کوي
الو
استاسو و علیکم سلام غږ مو اورو مهربانی وکي څوک یو لکم زای خبر کوي او خپل پختنه لری او ک نظر لری د سولې د راتلونکو پاړه مهربانی سید
سلام علیکم خاطر رادیو ساته او سلامونه
مو مورینه تبلار کوم مهربانی مولوی صاحب
زما شورا په حق باندې ته اصول د شورا په نظر دا د اسلام د ښکار د سور او جوړ او رغه وشي خو هغه د منو ته صدا پښتنه کوم چې د شورا جوړول او د صلح کول په دغه طریقه نه لته د اسلام د سم سره مدعي عليه او هم قاضي او مفتي لې به تعالی خرج وکړي وای دوه طرفونه به خرج وکړي
مولوی صاحب کتا سو دی شاز مولوی صاحب زتا سو نه پختنه کوم کتا سو دی مولوی صاحب شاهزاده شاید خبري اوریدلی یغه ویل چې موږ څوزل دا وړاندیزم کړی دی ک مخالف لورې په دغه شورا باور نه لري لطفا د خپل غړي را معرفي کی
مالی شنوند دیگر روی خط است تلفون نه شنوند مو خطا شد بشنویم کینو از کجا تماس گرفتن بفرمایید صاحب بله مهربانی رادیو آزادی است
سلام علیکم علی تبارک و تعالی سلام علیکم
و علیکم السلام
ما د نرمه سمو وی ښه کړه پوښتنه نه پدې نیم کال کې یو څه د سیرې شې په اړه کې پر مختاب نه نه سوال نه یو مطابق کې څه نه سره به تر څو نو را تور د دې د دې او ټول را کا پیږي ټول د دولت ته کوي په خپل چې طالبان دې ورته دولت دې او د شمال کې صاحب چې موږ پوښتنې
ډیرمانه د تاسو نظر واوریدل شو دا واقعا یو مسله ده مولوی صاحب شاهزاده شاهد به یادښت کړی ورسره به په دې اړه باندې وغږیږي یو بل دوست په تلیفون کې دی مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي
بفرمایئ صاحب خوش آمدید صاحب
تشکر سلامت باشید شورای عالی صلح به نظر من تا به الان خود کدام دستاوردی نداره از اینکه رئیس شورای عالی صلح هم از این بادن ولی بعد از اون کدام شورا نگرفتن که بخاطر دستگیر کردن عاملین قتل رئیس شورای عالی صلح و دستاورد کدام دستاورد خوبی نداشتن ولی رئیس جمهور آقای کرزی میگه که ما با مستقیم بطور مستقیم با پاکستان باید صلح بکنیم از اون پیش آیا رئیس جمهور کرزی نمیفهمه که تمام انفجارات انداراتی که در افغانستان صورت میگیره و در تمام افغانستان شواهدی که بطورت آمده میگفتن که رسایی قرصان ما میشنیدیم که این فلان مدار مدرسه در پاکستان در پشاور در دیگه ولایت پاکستان تربیه شده و افغانستان فرستاده شده آیا این از طریق عوامی در دو منطقه داری میکنه پایین میشه یا که از کدام مرز رای دیگه همی از رای موتقه پولیس افغانستان دولت افغانستان وزارت دفاع وزارت آخره تابعه این را کش نکدن که آیا این از کجا از کدام را میاد از تمام مردم همی انفجارات که میشه تمامشان در پاکستان سرگه میشه و افغانستان فرستاده
میشه قدر
دیرم نو میفهمیده که ما باید با پاکستان کنیم
ډیر مننه د دې اوریدونکو په دغه کې په خبرو کې قدر حبیب دوه خټ کې یو دا چې افغان حکومت یا ولسمشر کرزی چې وسله پاکستان سره خبرې کوي خو ډیر مخ کې نه وي که څه هم مخ کې په ډول د پښتنه مطرح کړ کېدې چې ملمانه په دې هم باسو کې چې ولې مخ کې چې افغان حکومت پوهیده په دې موضوع باندې مخ کې ولې فکر نه وشوي چې له پاکستان سره باید خبرې وشي او په دې برخه کې خبرې شوي څومره دي او بل پښتنه دا ده چې افغان حکومت د مخالفینو په اړه هم دومره پوهیږي لکه څومره چې عام خلک پوهیږي
بله
چې په پاکستان کې دی او د دغه یعنی د افغانستان دغه امنیتی ادارې په دقیقه توګه څومره د مخالفینو د ځای او د هغوی په اړه د اسنادو پر راټولولو کې بریالی دی په دې اړه به هم خبرې کوو
بله خب پیش از اینکه بازم به سوالای شنوندای ما بریم یک سوال دیگر هم میخواستیم که از آقای فکور بشنویم آقای فکور در ارتباط به خود پروسه صلح طالبا مثل کال رئیس جمهور میگن که اونا خودمختار نیستن و صاحب تصمیم نیستن نمیتونن که در پروسه صلح اشتراک کنن همچنان از طرف جانب افغانستان شورای عالی صلح چقدر صلاحیت داشته در روند صلح که وقت وارد گفتگو میشه میتونست که تصامیم را در زمانی که تماس برقرار میکرد یا تماس داشت میتونست به طور خودمختار بگیره تصامیم را و صلاحیت تصمیم گیری را داشته باشه طرف افغانستان طرف حکومت یا طرف شورای صلح یا طرف طالبان دو طرف چقدر خودمختار بودن در تصمیم گیری های خود یا صلاحیت از ایره داشتن
دا یو حقیقت دی چی دواله خواوی خودمختار نه او مستقلانه د یو چړيني او د خپل نیت پر اساس د سولې په لار کې په پروسه کې اختیارات نه درلود. د طالبان یو غیر قدادي مجموعه او رئیس جمهور د دې پرون تصدیق کړل او نور خوایم چې هغوی د سولې او جګړې په باب اختیار نه لري، په هغه د هغه هیواد نیت ته بګوري کوم چې دوی پشکی کې میلمانه پراته دي. راسو زموږ د سولې شورات، د سولې شورا که موږ وایي یو شی څنګه چې دوی هغسې اشاره ورته ونکړو موږ لار د هلته نه رسي. زموږ د سولې شورا هم په خپلو تصمیم نیولو کې د سولې په باب او د یو ستراتیژي او پالیسي جوړولو او د بودیجې اختیارات نه درلودل. دا حکومتي شورا وه، هغه دا دی چې بودیجه هم د حکومت د خوا راځي، نو کله چې د بودیجه د حکومت د خوا راله او ته وازه یو مستقله شورا یم، نو راسي دا ومنو. د بلې خوا څخه تصامیم هم داسې وه، ګوري دغه د استاد مرګ هم داسې سوی دی. اول دا سړی او د دوی رابطه اجرایوي شورا ته د سولې نه د معرفي سوې پټه سوې ده. پرون که د کرزي صاحب خبرې واوري چې خبرنګار پښتنې ځینې کول ول ته په خبر وې د ولیا ول د دې سړي نوم در معلوم و ولیا ول ستا امنیتي قواوي په خبر وې ولیا. خبره داسې وه چې دوی د مداخلو څخه د حکومت د امنیتي مقاماتو او د خپل بین المللي ټولنې بیرېدله، ولې د هغوی څخه یې مستقل تصمیم نه سوای نیولی، ځکه یې دا اړیکې پټې کړې وې او داسې یې کړې وې چې ګوندې خدای د یو توفې په ایسې شخصي راوباسي او خپل په نام اعلان کړي چې دا د طالبانو یو اړخ زموږ سره رابطه نیولې وه. زه تاسو ته وایم چې دا زموږ انتقاد او څېړنې دا د دې لپاره دي چې موږ د سولې په لار کې یو منظم حرکت وکړو او ټوله په یو خلو یو پروګرام را معلوم. اوس ګورې زه یو مثال درته وایم چې سوله د ټوله افغانانو ارزو ده، اما کافی خدا نه ده چې زه وایم سوله زما ارزو ده نو ما ومنه. اوس مهمه دا ده چې ته څنګه کار کوې سولې ته چې په لاس یې راوړې او څنګه ترتیب ورکوې چې په لاس راسي، دا مهمه ده. اوس موږ ګورې حبیب صاحب، زه یو مثال درته وایم، زما او د مولوي صاحب سره د دواړو سره ستاسي د پراګ د ټلیفون نمبر سته، موږ دواړو هدف دا دی چې ستاسي سره رابطه ونیسو. مګر زه دغه سلسله د نمرو غلطه وایم، د صفر و نه نه پر ځای مثلا صفر و و اما هغه نمره ده. زه تر تاسې نه رسېږم، اما مولوي صاحب یې په ترتیب وي تر تاسې رسېږي. د سولې په بابم کیسه داسې ده چې که ته یپلا ګوره پاکستان هم سوله و، تاسو د ګیلاني خبرې ته غوږ ونیسئ، هغه وایي موږ یو سولامیز باثباته افغانستان په کار دی. طالبان هم سوله غواړي، وایي موږ سوله غواړو چې خارجان دي ووزي، او موږ یو اسلامي امارت خو دوی هم سوله غواړي، اوس یې نو زما حکومت هم سوله غواړي. سوله د هر چا د نظره فرق لري. اوس نو موږ چې په حقیقت کې سوله غواړو، موږ باید د سولې د پاره داسې یو هدف تعین کړو چې ټوله ځان پشکې وویني. هغه دا چې وروره یو قانون دي، وروره حکومت به انتخابی، وروره تم حق پشکل لري چې انتخابات کې شرکت وکړي، کتا وګټل زه تابع يم، کما وګټل ته به تابع کیږي، سلاب ایجدب اخر به خارجان ته جواب ورکوو. بعد لږه سل دغه ترتیب برابر نه کی چې د کوم ځای شروع کړي. زه نو اوس در دې د مخ چې می پروګرام جوړ کړی، یو نسخه جوړ کړم چې په دغه ترتیب سول مختم مادستی د دې پر ځای چې اول نمره دایره کړم، ما د ستي څلرمه نمره دایره کړي د طالبانو د مشرانو سره ګورم، او هغه دلته پاکستان درته ناستي درته ګوري چې پری دی ولاکه ژوند ته څنګه زما غیر دي د طالبانو سره ګورم.
شما قبلا هم گفتین که این برنامه سول را حکومت افغانستان سر دست گرفته بود و شورای عالی سول را ترتیب داده بود، موثر عمل نکرد و برنامه موثر نبود. آقای میر هم همچنان گفت که یک استراتژی واضح و روشن وجود نداشته. در مورد از اینکه چگونه یک استراتژی میتونه سوله را در افغانستان برقرار کنه، در ادامه برنامه ما باز هم صحبت میکنیم، نظرای شما را به طور مفصل خواهیم شنید. و پیش از اینکه مولوی صاحب شاهد به شنوندهای ما که در ارتباط به کار شورای عالی سول سوال داشتن پاسخ بگوین، آقای میر، همی شنونده ما آقای محمدی که از فکر میکنم ولایت پروان تماس گرفتن، اما سوال را که ما در آغاز برنامه از شما کردم بازم اونا مکررن همی سوال کردن، میگن که خب شما حتما سوالشان شنیدین، میشه که یک تبصره کوتاه به اینا داشته باشین؟
اول در جز اول سوالشان که چرا حکومت افغانستان قبلا در ارتباط با پاکستان سعی تلاش نکرد تا پاکستانی ها را قناعت بده. البته یک چیز را یک سلسله حقیقت را باید بپذیریم که رئیس جمهور افغانستان منتقد بسیار شدید پاکستان بود، اما بدبختانه در او دوران قوای ائتلاف و خصوصا کشورهایی که حامی رژیم رئیس دولت بودن اونا وقع به گفته های رئیس دولت نگذاشتن. همیشه خصوصا اداره امریکا بارها وقتی که رئیس جمهور افغانستان از پاکستان انتقاد میکرد، امریکایی ها بعضی حقایق را نمیپذیرفتن بنابر مسائل خاصی که بین خود از اونا بوده. اما این مرتبه جو فضا تغییر کرده و ما امیدوار هستم که این مرتبه موقف گیری رئیس جمهور افغانستان در تفاهم و در تبانی با موقف گیری های خصوصا اداره امریکا باشه. دوم، در قسمت ارگان های امنیتی افغانستان یک موضوع را باید ما شما قبول بکنیم که این جنگ جنگی است که زیادتر از سازمان ها یا نهادهای استخباراتی و اطلاعاتی باید استفاده شود. ما ضرورت داریم که تا نهادهای استخباراتی خود را ریفرم بکنیم، یعنی به این مفهوم که این نهادها بدبختانه جوابگویی جنگ امروزی نیست و وقتی که انتحاری به در دروازه یک رهبر میرسه، این وظیفه پلیس نیست، این وظیفه نهادهای استخباراتی اطلاعاتی است که باید این موضوع را قبل از وقت جلوگیری بکنن. و ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان در طی تلاش‌های سیاسی خود یک فکری هم به موضوعات اداری و موضوعات سیاسی هم بکنن و ما ضرورت به یک ریفرم عمیق در اداره افغانستان داریم و امیدوار هستیم که دولت افغانستان این وقت را تا 3 سال آینده پیدا بکنه.
بله آرون صاحب، امیر صاحب، شما گفتین که پیش از این جامعه جهانی و متحدین افغانستان به صحبت‌های رئیس جمهور در ارتباط با اتهام بر پاکستان وارد میکرد ارج نمیگذاشتن. آیا حمله ای که بر سفارت ایالات متحده در کابل صورت گرفت و مقامات آمریکایی شبکه حقانی را مسئول این مسئله دانستند و به طور واضح و صریح پاکستان به حمایت از شبکه حقانی متهم کردند و خود ترور استاد برهان‌الدین ربانی که همچنان هیاهویی را یا غوغایی را که در داخل افغانستان برپا کرد، ای هر دو زمینه ازیرا مساعد ساختار رئیس جمهور افغانستان هم بگویه و مستقیما امی موضوع را بیان بداره، قسمی که ما در صحبتایشان هم شنیدیم که حال مردم افغانستان از ما میپرسند رئیس جمهور که صدای صلح را بلند کردی جانب مقابل تو کی است؟ و اونا میگن که خب من هیچ کس را پیدا نمیکنم، نه گروه طالب را پیدا میکنم، نه ملا عمر را پیدا میکنم، بجز از این پاکستان بگویم. فکر میکنین که خود وضعیت کنونی که فعلا جوی که حاکم است ای برای جمهور زمینه ازیرا مساعد ساخته تا باز هم صریح‌تر و واضح‌تر باشه در صحبتش؟
بدون شک. البته اگر ما باز کمی به گذشته بر بگردیم، بعد از کشته شدن و شهادت احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان، من فکر کنم که یک تأثیر عمیق بالای رئیس جمهور افغانستان داشت و بعد از او امی سلسله قتل ها یا انتحاری هایی که به خاطر از بین بردن شخصیت های سیاسی افغانستان بود، سوالات زیادی را در افغانستان ایجاد کرد و ما از طریق میدیا می سوال از رئیس جمهور افغانستان میکردیم و ما امروز حداقل موقف گیری رئیس جمهور افغانستان را هم باید بپذیریم که امروز بعد از دیر وقت ها به سوال های مردم افغانستان پاسخ داد و پاسخشان واقعا یک پاسخ ساده خواه بود. اگر سفر رئیس جمهور افغانستان در نیویورک و ملاقاتشان با رئیس جمهور امریکا آقای اوباما در تصمیم گیری هایش تأثیر عمیق داشته و بعد از او که از امریکا باز آمدن، ما انتظار از این را داشتیم که تغییر جهت خواهند داد.
دیر مننه خغل امیر یو اوریدون که د تلیفون په تماس کې دی، ډیر وخت منتظر دی اخلو بیا مولوی صاحب تر ازو مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي او د بحث په اړه خپل نظر راته ووایي.
السلام علیکم قادر حبیب، تا ته د بلان کار ته زمونه کوم.
وعلیکم السلام.
ورسره سلام نو د پټه ولادت دی او زه یو سوال یې شوم کوم. سوال می دا و چې دا دومره وخت خو اشتباهان ډیر شي دي، څو ډیر شي دي مقصد دا یو څه چې د عمومي شکل تر دې چې دا ډیر وخت ما دا خبره چانه نه اوریدلې یا ګمان یې اوریدلې یا دا بحث چانه یې کړې، خو مقصد دې ته فکر نه دی چې اصلي کارکونکي یا پر مثال مصرف کوونکي یا دې د جنگ اصلي او چې دی القاعده مشران خي جنگ القاعده سازمان خي دوی چې استاد نشان اصلي تنظیم دوی چې مفرقون کې ما دی دوی چې اوس د طالبانو سره یا پاکستان سره خبره کوي یو د بیخ نه خبره نه مسي چې وایي چې امریکا او القاعده باید خپل منکې اخرجین چې څه غواړي حتی تر دې پورې باید چې امریکا دې ته قانع شي که چېرته دغه القاعده مشران چې په اسلامي ملاقاتو کې طرفدار هم لري که دوی ته ووایي چې تاسې د خپلو سرحدونه مصره د دین د اجازې نه راسته مات مه کوئ سفارتونه ما سره کوئ غیر د دې نه چې که په ښه نیت راسته مات وکړو وکړو که نه غیر د هغې نه په دغ شکل سره جوړه تللی شي ځکه چې د بېخ نه به جوړه وشي دا چې سر مثال القاعده مصرف کوي طالب ته پیسې ورکوي یا طالب ته کومنده ورکوي اصلي بازیکران مغه دي
نه خو دا خو د تاسو نظر دی دا د خپور شو خو دلته زیاتره ویل کیږي یا د طالبانو دریځ چې څومره دی هغوی وایي چې دوی یوازې په افغانستان کې د بهرني اشغال مخالف دي او دوی د القاعده سره ځینې مشران البته دا وایي چې دوی د القاعده د اهدافو ملاتړ نه کوي یا تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبان واقعا د القاعده د اهدافو ملاتړ کوي او که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په خلاف جګړه کوي
یو خبر کوم چې خپل ملاصب عمر ویلي وو په هغه اولو وختو کې چې که امریکا په دبل مخه ماتو افغانستان وړوي نو زه به اسامه نه کوم د دې بنیادي خبره د دین
تشکر صاحب برای سلامت باشه نظرتان گرفتیم و همچنان میخواییم یادآور شویم که مقامات پاکستانی همواره روی صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردن و دست داشتن در حمایت از گروه طالبان یا شبکه یقانی را کاملا رد کردن. شنونده دیگر هم دو شنونده دیگر هم روی خط است که از مدت طولانی منتظر ماندن. کوتا لطفا بفرمایید صاحب.
اصلا برای شما اول از همه دو تا مزارعات المان تماس میکنم. ما دو تا وادار ما دو تا میل اجازه دادن که مکانات وال نکنیم تلفن نقط نکنیم.
مهربانی صاحب کوتا بفرمایید.
تشکر. ما دو تا میل تلفن وادار ما البته ما المان از المان تماس میکنم. بدین دیم ما دیم ما را بالا تن جناب میشه که همه که آقای مهربانی شهید شده. شما دیدید بعد از اینکه شهید شد ما چند بار دفعه در زندانیا از زندان خلاص شد بسیار مرمر و آشیب یا کلیشان آمد این طالبان رو در ناتی خود رفتن. ولاد ما خودم تلاش کردم. وامچه زندگی دیگر که آقای کدای روان کرد و این ترتیب سرمردم فکر میکنم که آقای لبانی توسط تاکسین پنجه میکنید در عرض مولی کار در تاکسینی از دنگ بوده شد به خاطر دیگی تا کنفرانس بون برگزار نشد آقای کدای که بانمو کنر بر خارجی از بوده که در عدد طالبا هم نشد رو بین بود لبانی هم کشتا شد ولی یک حسن نیست نه وقت میکن مانده شد و می خواهد که دین طالبا را کم کم قضا فضل شد پنج رات بوده شد میکنید تا که ما چه پنج تنین تمام سه سال دیگم تمام شد تا اون افتان تر مستقیم نام میکنیم یه ترکتیگان اشتا که نمیکنی شما پیشیکن داره خدمه های مرمون در این من
یک کی میگه وطن دوسته به این مسئله را که شما مطرح میکنید از بچی اساس میگن شما؟
شما مثلا دیدین ما در ایمان نکی مثلا اقوامی که مقابل آقای کرده دوستان طالبات ما اخشد اقوامشن کشتا شدن از قوم نرکوزه از قوم نرکوزه مثلا از قوم اطلاق بیه اثر قوامشن از مرمود کشتا میشه ما میگنی که طالبان نیست تاک نام طالب سرات میگره امین تلا در احضارات ما کشتا در دوار در خدا کنی کتان از خود آقای کرده در ایدیس بره و یک دای نیبره
سوال تانا نگو
وطن دوست پختنم اوکی داده تاسو نظر تیخ پور شو پختنم اوکی
بیاین سر سوال تانا بیاین که به شنونده دیگر هم نوبت بتیم بفرمایید متاسفانه
تلفن قطع شد لکه چې خپل خبره وکړه او همدومره ویل
غوښتل یک شنونده دیگر است بفرمایئ علیکم السلام دلارام صاحب بفرمایئ
سلامونه و احترام تاسو محترم مېلمنو ته وړاندې کوم د محترم انجینر صاحب څخه یو مختصر سوال لرم
مهرباني
پښتانه خپل ځان په هنداره کې ویني تاجک خپل ځان په هنداره کې ویني تاسو ولیدل درې کاله پښتانه د پنجشیر په دروازه کې ولاړ وو نه دوی ورونه وتای سوی نه غره وتای سلای فرهاد دریا وایي یک کلی د خانه پیش تو و یک کلی د خانه پیش من این وطن دی ما کوي نه شبد وطن تاسو څخه ډېره مننه
ډیره مننه د تاسو نظرم وو او شعرم وو خپور شو قدرمنو دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ د شنه اسمان لاندې خبرونه ده او د افغانستان د سولې د راتلونکي په اړه خبرې کوو مولوي صاحب شاهزاده شاهد ته ورځو تاسو مولوي صاحب کومې پوښتنې چې درته په دې تیرو وختونو کې راجې شوي دي هغه به م هیله ده چې یادداشت کړي په هغې به موږ غږېږئ او دا هم راته ووایئ چې تاسو د سولې عالي شورا
په خپل دغه یو کلن یا یو نیم کلن کار کې د پاکستان دری څومره مهم نیولې او تاسو د طالبان نه پرته د پاکستان لوري سره څومره راکړه ورکړه یا څومره خبرې اترې یا مذاکرات یا تماسونه لرل؟
د صلح عالی شورا یو خبدا ارزو کوم چې د صلح عالی شورا هم د خلکو په خوخه باندې جوړه شوی و. تاسو پوهیږئ چې تیر کال یو لوی جرګه جوړه شوله چې تقریبا 1400 کسان پکې وو او د غوی سفارشات او غوښتنې داوي چې د صلح یو عالی شورا دی جوړ شي. د صلح عالی شورا جوړه شو نو د صلح شورا جوړېدل زما هدف دا دی چې دا د خلکو غوښتنه وه. دویم عرض به دا وکړم چې دا یو ورور ویل مولوی نقیب الله صاحب د کوټې نه هغه تقریبا مام جواب کړی و او تاسو مې یادونه وکړله. یو بل ورور چې اواز یې لږ صفانو حبیب صاحب که تاسو دومره زه پوه شوم چې هغې ویل د صلح عالی شورا په دې یو نیم کال کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی مګر
بله
مگر د اصلاحاتو په حق له خبره وکړه
د غوړ خبره دا و مولوی صاحب زبې درته وسوم وایم غوړ دا ویل چې پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی چې ویلې د طالب په نوم باندې ډیر بی ګناه خلک نیول کیږي په زندانونو کې اچول کیږي او دام نه معلومیږي چې هغه طالب دی او کملکی کس دی خوشپاړس کاله د قید بیا یادونه یې کوله. نو د سولې علي شورا په دې برخه کې هم څه کارونه کړي کنه ځکه چې هغه کسان چې طالبان نه دي او په زندانونو کې پراته دي یا په وړو وړو تورونو
دا صحیح ده. د سولې زه دا منم چې طبیعي ده چې د جنگ په جریان کې بے ګناه خلک هم ځورېږي کله پرې بمبار شوی دی کله دروازې ورماتې شوي دي کله ورته شخصي زندانونه جوړ شوي دي او کله بې د محاکمې په کلونو کلونو هغې په زندانونو کې تیر کړي دي. دا غلطیانې خطابن شوي دي او دا چې ولې د دې مخه نه ده نیولې شوې مونږ د ولسي جرګې د لارې هم د دې کوشش کړی دی. اوس د سولې په عالي شورا کې مونږ یو کمیسون د دې دپاره جوړ کړی و چې هغه خلک چې افغانان دي او بندیان دي مونږ وګورو چې څوک پکې بی ګناه بندیان دي او څه د هغوی سره همکاري کیدلی شي او د سولې د لارې نه د هغوی سره څه کومک کیدلی شي د سولې عالي شورا د لارې او یا سولې ته د دې لارې څنګه یو پرمختګ کولی شو مونږ. نو مونږ یو کمیسون جوړ کړی و چې د بندیانو مسایل به هغه ګوري او په دې سلسله کې به د بندیانو سره همکاري کوي. زه دا منم چې د دې نه علاوه د دولت په اړخ کې ډېرې کمزوریان شته دی دا چې د اداري فساد چې غوالی کیږي یا مثلا امنیتي ځواکونو ترمنځ امانګي نشته دی یا زمونږ د امنیتي ځواکونو د خارجي قواو ترمنځ پوره امانګي نشته دی یا مونږ په دې پوره مطمئن نه وو چې که یو سړی مونږ راولو او هغه پوره دا ټول امنیتي ځواکونه په جریان کې نه داسې نه چې سبا ته د صلح عالي شورا په دې کې بې اعتماد شي. دا مشکلاتو دا زه منم خو د صلح عالي شورا تاسو ګورئ چې د 2 کالو جنګونو دغه مشکلات هغه کله په شپږو میاشتو کې حل کولی شي او یا د جنګ په دغسې خورو ورو حالاتو کې او قواو کې د صلح عالي شورا په تش لاس باندې کولی شي چې د ټولو مشکلاتو مخه دې ونیسي. څه خبرې داسې وشولې چې د صلح عالي شورا مستقله نه ده. زما په خیال چې دا اوسني مشکلات چې دي دا یوازې افغاني مشکلات نه دي دا په سیمه کې هم دي او دغه مشکلات تقریبا جهاني مشکلات دي. وسه که چېرته د افغانستان دولت او ورسره د سیمې هیوادونه او په مجموع کې جامع جهاني په شریک او امانګي ونه لري شریک تصمیم ونه لري متحد نه صادقانه خپل خبرې عملی نه کی زما په خیال چې دا ستونزه هیڅ کلم د صلح عالي شورا یوازې نشي حل کولی. چنانچه تاسو ګورئ بل یو سوال چې تاسو اخیری وکه هغه دا و چې د پاکستان سره دا مذاکرات شوي دي تاسو دې ته څومره اهمیت ورکوئ یا څه لاسته راوړنې لرئ؟ د پاکستان سره مذاکرات د دې دولت د جوړېدو سره سم روانو ځکه چې دغه تصمیم د جامع جهاني تصمیم و او پاکستان او افغانستان دواړه په دې عنوان چې د ملل متحد سره متحد ملکونه دي دیم په دې کې همکاري وښودله مګر پاکستان او افغانستان متعدد غونډې کړي دي حتی د دې طرف رئیس جمهور هغه طرف دا سره ناست دي بار بار سفرونه کړي دي صدر اعظم راغلی دی د امن منطقوي لویا ګډه جرګه جوړه شوله، د هغې په نتیجه کې د دې خوا دا خوا جرګګۍ جوړې شولې، د ډیپلوماسۍ په سطح دې طرف وزارت خارجه هغې طرف مذاکرات وشو، د ولسي جرګې دواړو طرفونو ته غونډې وکړلې، امنیتي ځواکونو درې فریقي تاسو ګورئ چې همیشه دوی خپل معلومات هم سره شریک کړي دي او غونډې کړي دي د مخدراتو په برخه کې، د انکشافاتو په برخه، په نورو برخو کې. یقینا چې پاکستان ته د افغانستان د طرفه ډیر ارزښ ورکړل شوی دی په دې مذاکراتو کې، او هیله دا و چې پاکستان په دی وجه مهم دی چې یو گاونډی هیواد دی، بل موږ سره مذهبي او هغه فرهنګي اړیکې لري، بل طرف ته ډیر لوی سرحد سره لرو، د بل پلوه مهاجر او مجاهد هلته پاتې شوي دي. اوس موږ 2.5 میلیونه خلک په پاکستان کې لرو، که چیرته پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي یا موږ هغې ته خدای نخواسته ارزش ورنه کړو، دا ستونزه به حل نه کړو. زه خو په دې عقیده یم چې افغانستان ډیر کوشش کړی دی او ټولو نهادونو یې کړی دی چې پاکستان ته سخ ارزش ورکړي، مګر زه نه پوهېږم چې دا شکایت زمونږ د خلکو ولې دی صحیح وانه ورېده یا ولې صادقانه همکاري ونه کړه.
شما میگین که تا امروز به می پیشنهادهایی که شما داشتین، دید و دیدهایی داشتین، گفتگوها و بحثهایی داشتین، اما پاکستان این صحبتهای شما را جدی نگرفته. شنونده عزیز رادیو آزادی، برنامه زیر آسمان کبود یک ساعت دیگر هم دوام داره، تا ساعت 5 با شما هستیم. دورنمای پروسه صلح در افغانستان به بحث میگیریم. مهمانهای ما هستند هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی، انجینیر یونس فکور، کارشناس مسائل سیاسی، و مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح و عضو ولسی جرگ افغانستان از ولایت کنر. امیدوار هستیم که همراهی شما را داشته باشیم. و بعض شنوندهای ما در صفحه فیسبوک هم تبصره های گذاشتن، یک تبصره را شریک می سازیم در پایان همین ساعت. بعدتر در ساعت دوم باز هم تبصره های سایر شنوندهای ما را می خوانیم. فهیم نعیمی در تبصره خود می نویسند: حالا به این نتیجه می رسیم که مردم عادی افغانستان دوست و دشمن و توانایی هایشان را به خوبی می شناسند. مردم از ابتدا طرفدار گفتگو با اصطلاح گروه طالبان نبودند. این تعداد محدود از افراد هستند که می توانند بر سر میز مذاکره، محدود از افراد بر سر اقتدار در کابل بودند که فکر میکردند طالبان انسانهای متمدن و آزادی هستند که میتوانند بر سر میز مذاکره حاضر شوند، در حالی که این چنین نبود. خب شنونده عزیز، حال ساعت 5 بعد از ظهر است، در سر ساعت قرار داریم. از شما دعوت میکنیم به شنیدن.